د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. د مازدیګر څلور بجې سوې. نن د سې شنبې ورځ ده. د جديت لسمه نیټه ده. د 1391 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی ده چې د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبري بیا پیل سي. نور رپورټونه او رپورټونه به ورسره تر خبرونو درته وایو. اول به ملالی بشیر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د رد شوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماپښین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. د زیاته کړه د وای متاسفانه په بازار کې په اما غنګونه کې په موټر سایکل باندې انفجار وسو چې په پایله کې دوه ملکی وګړي شهیدان او شپاړس نور ټپیان سول. د خوست ولس په امنیت کې کلیدي رول لوبولی. ان شاء الله د دشمن چې څومره شوم پلانونه یې وو هغه به خونسا کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار ویل چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو مړی او دیارلس نور ټپیان وړل سوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د رد شویو افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. شپږ دېرش رد شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار له جرمني څخه کابل ته انتقال شول. د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا د رد شویو افغان پناه غوښتونکو شلمه ډله ده چې له جرمني څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه ټول 415 افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه ایستل شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ایستل د منتقدینو لپاره د بحث موضوع ده، ځکه دغه یو شمېر رد شوي کسان د افغانستان داسې سیمو ته ځي چې د طالبانو د حملو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنسب او په جرایمو کې ورسره د 1900 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلی او نتایج محکمې ته سپارل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنسب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ لخوا ثابت سوي، د دوو کسانو وژنه، د پنځو کسانو ټپي کول، د محکمې له حکمه سرغړونه، د عامه نظم اخلال، د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری، د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي. دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه وکړي تر اوسه څرګنده نه ده. مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنسب خپل کور چې دی پکښې اوسېدی پرېږدي، خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او ورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو له قومندانۍ څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ، د ورزګان په خاص ورزګان، چارچینو، دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتي ده. د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږ مرکزونه او د وسلو دوه زیرمه هم له منځه وړل سوي دي. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ګارت مارکیس په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلا مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل شوې غونډه یې نن نه ده سوې او بولټن ته ویل شوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. بولټن ترکیې ته په داسې حال کې تللی چې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم سیمې ته سفر کړی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره له سوریې څخه د امریکا د 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحمي جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې وویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو په زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې د خبرونو موټر پنځو بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر دې رپورت لرو چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې وسی. په دې خبرو کې به د امریکا او طالبانو استازي ګډون کوي. د دې مسلې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه په خوشبيني او پر دې اړه د سیاسي څارونکو د محتاط نظر د څرګندول لپاره رپورټونه او مرکې درته برابرې کړې دي. په خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کونړ په یو رپورټ کې واورې چې خلک وایي کالدار دي په دغه ولایت کې بند سي.
په کالدارو نه جوړیږي. کالدار د پاکستان روپۍ ده، د سپکه ده، افغاني درنه روپۍ ده، خطرمنه روپۍ ده. باید بابانو باندې سودا ورکړي. نو موږ یو شی چې مثال خبره به توګه
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي د وروستیو خبرو جزئیات ترویدلای سي چې په افغانستان باندې هم یو برخه متمرکز و. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د شوتو پروګرام او د ګوریا چار. ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو په نوي خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس ځنګړی استازي د سولې لپاره او همدارس افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د څلور ورځې په پاکستان کې وي او هلته بل چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې بشپړه اوریدلای سي. موږ د ښاغلي داوودزی سره مرکه کړې ده. په اینی وخت کې د طالبانو سرچینو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي دي چې سبب د دوی استازي د امریکا له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. دا به څلورم وار وي چې د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخامخ کړنی او بحث کوي. خو د طالبانو ځینې سرچینو له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې غالبا د خبرې له سبا څخه بلې نیټې ته پاته کېدلی سي. خو زما همکار نوریاس نوری راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، دغه نور جزئیات ستاسو سره شته، نو مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلې فرصت جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د دوحه د دفتر پر استاد سربیره د غراس په پام کې ده چې له پاکستان هم د دې ډلې درې استاد په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان متقی د هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخوند چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استاد په توګه کار کوي او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کېږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. دغو درې واړو تیره میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی و، خو د طالبانو سرچینې دا هم ویلي چې تر اوسه دغه درې استاد قطر ته نه دي رسېدلي او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته وځنډېږي. رویترز خبری آژانس په قطر کې د کیدونکې غونډې په اړه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بندیانو د تبادلې او د طالبانو پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو عمده شرط دی. د طالبانو سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې بیا تاکید وکړ او ویل چې له امریکایي پلاوي سره په تېره غونډه کې دغه غوښتنه دوی مطرح کړې او دا ځل د هغوی د ځواب په تمه دي. په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو 14,000 پوځیانو د نیمایي برخې پر ایستلو غور کوي. که څه هم تر اوسه امریکایي چارواکو رسما د ځواکونو د ایستلو مسله نه ده تایید کړې، خو پنټاګون پر یو پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به 1,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونو کې وویل شول چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به په سعودي عربستان کې وشي، خو د رویترز په وینا طالبانو تېره اونۍ دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې ریاض په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو پر ګډون تاکید کاوه. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان له حکومت د پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د سولې د دغو هڅو له ګړندي کېدو سره په امریکا کې دیره راند څیړنیز مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه طرحه هم خپره کړې او له رسنیو او دغه راز له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده. د رویتر آژانس د راپور له مخې په دې طرحه کې وړاندیز شوی چې امریکا او ناتو ځواکونه دې په تدریجي ډول په 13 میاشتو کې له افغانستان ووځي. دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات خپل غیر نظامي مرستې له افغانستان سره جاري ساتي او په دې برخه کې هم د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي. افغان چارواکو خو تر اوسه فرشتهجان افغان چارواکو او دغه راز په واشنګټن کې د خلیلزاد دفتر د سولې د دغې طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
نو بالکل دغه په دغه مسله باندې اوس یوسف خان زدران هم په رپورټ کې دې ته اشاره کړې ده. خو د خپل رپورټ کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی په خبرو پیل کړی دی. نو د نورو جزئیاتو لپاره به ورسو یوسف خان زدران ته مننه. نورې سپ
د حکومت اجرا ریاست وی د افغانستان د سولې موضوع ل لوړو جوړو سره ملای وو د پروسه د خټینګار کې ویچ روانو هڅو ل بل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبيني ډیره کړې ده. د اجرا رئیس دوایان مرسل فریدون خزن نن ازادي رادیو تو ول په دې پروسه کې د هر ډول تصمیم حق یوازې او یوازې افغانان لري.
افغان سولې په هڅه روانې مسلمان یو چې موږ به ویني چې ته ورسیږو هغه هڅه چې د داسې زلمی خلیزاد او هغه هڅه چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي. امیدواری ډیره ده. موږ تمه لرو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه دی اعلان کړی، طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راده شي د خبرو اترو میز ته او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هڅو ویل شوي دي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې پروسه کله هیله بخونکي او کله هم له ناهیلیو سره ملوي. په ابوظبي کې د افغان حکومت له مرک چیپلاوي سره د طالبانو نه لیدل او د یاد ډلې لخوا د جدید ناست لغوه کول د غشان د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه بي باوري په روانه پروسه کې ناهیلي کوونکې خبرې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان سولې په اړه خوشبيني ښودلې ویلي دي طالبان حاضر دي چې وسلې کېږدي او له افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو طالبانو تر تر اوسه په رسمي ډول تل افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې دوی له امریکا سره خبرې کوي. له دې سره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د افغان سولې د هڅو د همغږۍ په خاطر نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. بلخوا په افغانستان کې د تلو نیوز تلویزیوني شبکې ادعا کړې چې داسې سند یې ترلاسه کړی کوم چې د سولې په اړه د حکومت طالبانو او امریکا احتمالي توافق لیک ښکاره کوي. ویل شوي چې په دغه سند کې د سولې د بهیر سره د طالبانو د څرنګه یو ځای کېدو په افغانستان کې د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل هم یاد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د افغان سولې بهیر ته له خوشبینۍ سره ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید هیڅ څه له ولسه پټ ترسره نشي.
حکومت افغانستان باید روشن بسازي سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامله ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منیو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نشي. خود اجرا ریاست مرسیال ویان فریدون خوزندو حکومت طالبان او امریکې ترمن احتمالي توافق یو اوازه غنی وای چې هیڅوک هیڅ بنسټ او یا هیڅ هیواد نشي کولای له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ځای ناشي شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د وسلوالو طالبانو استازي د امریکا له استازو سره بیا خبرې کوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خبرې چې باید سبا پیل شوی وای شای د پنځم بیتر ورځې پورې وځنډیږي، ځکه د ویلي دي چې هغه کسان چې باید له پاکستانه ورغلي وای او د دوی په استازیتوب یې خبرې کړې وای لا نه دي ورسېدلي. نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا به څلورم وار وي چې طالبان او امریکایان په خپلو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو لخوا د رپورټونو پر اساس ویل شوي چې ملا امیرخان متقی، ملا عباس او ډاکټر فقیر په نوم وګړي په دغو خبرو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې اړه به نور جزئیات هم در سره شریک کړو. خو په همدې خبرونه کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې نن په پاکستان کې د چارواکو سره خبرې کوي. هغه به څلور ورځې په پاکستان کې وي او غالبا نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. محمد عمر داودزی خوشبیني څرګنده کړه چې پاکستان ته د سفر به د دې سبب سي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې چټک سي. زمامکار اجمل تورمان پاکستان ته د شغل داودزی د دغه سفر په اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مرکه کړې ده او د نظر غوښتنې د شغل خادم وایي.
شغل داودزی د شخصیت په لحاظ باندې دروند دی، پاکستانی ارخ د شخصیت په احترام باندې قائل دی او دلته د ولسمشر با صلاحیت استاد هم دی. د ډیپلوماسۍ کې او د سولې په مسایلو کې دوه اساسي مسله دا ده چې ښاغلی داودزی په پاکستان کې د افغانستان په پاکستان د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی او تر ډېره حده پر دا خلکو په نفس او لهن باندې پوهېږي. نو دغه درې واړه اساسي مسلې د دې باید ګرځي چې داودزی په حداقل دکه منګول راځي. دا چې پاکستان د امریکا سره وارد مخه ژمنې کړې دي، امریکا پر پاکستان باندې فشار راوستی دی، د قطر کانفرنس نږدې دی، د دوبۍ کانفرنس تېر شوی دی. فکر کوم چې قدم په قدم موږ سولې ته نږدې کېږو او سولې به انشاءالله افغانستان ته راځي.
خو په دې ټولو هیله مندیو کې کله کله ناهیلۍ هم وي، مثلا د جدید کانفرنس ځنډیدل او دا چې مثلا طالبانو په وار وار دا ویلي چې افغان پلاوی سره خبرو ته نه کینی.
د سولې مسله معجزه نه ده. د سولې مسله یو اکاډمیک بحث دی او علمي تجربه ده. یعنی موږ نشو کولای چې موږ داسې خارق العاده لار راوبس چې پاغې کې موږ سولې ته ورسېږو. په داسې حال کې سولې ټول ماډلونه مو هیر کړي. د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې چې څومره پیچلې ده، موږ باید مایوس نه شو. یعنی مایوسی شاید هغه چا کړی وي چې هغه شاید د افغانستان د قضیې او د سولې په معاملې باندې خبر نه وي. ما دپاره هیڅ رقم مایوسی نشته. ما هغه وخت هم خبره کړې ده چې د سولې د مذاکراتو مخکې مرحله د اعتماد سازۍ مرحله وي. که امریکا او طالبان سره ناست وو، افغانستان حکومت سره ناست دی، په دې کې مایوسی خبر نشته دی. دویم ځل دریم ځل او په راتلونکو څو ناستو کې به دغه فرصت پیدا شي چې حکومت او طالبان سره کښېني او بالاخره
خادم صاحب دغه سند پاړه چې د خصوصي تلویزیون لخوا خپور شوی دی او په افغانستان امریکا او د طالبانو ترمنځ په کوم جوړ جاړي باندې سره خبرې شوې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګران د اداره چې یو ډېر مشهور او معتبر تحقیقاتي مرکز دی او خلیلزاد هم د دغه ټینګ ټانګ یا دغه ادارې یو کارکونکی وو. په خوایم تحقیقات کړی دي ولی په اوسنیو حالاتو کې د دوی دغه سند مهم دی، څوزل پکې تغیرات راوستل شوي دي، د افغانستان له قضایو خبر دی. زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم کېدلی شي. بل دویم اساسي مسله دا ده چې د خوشبینۍ زیری پکې دی، ځکه چې په امریکا کې دغه لوی بهرني مسایل چې د امریکا حکومت کوي نو دغه تحقیقاتي مراکز او سندونه جوړي. نو دا په خپل ذات کې د امریکا جدیت خي، د افغانستان د قضیه په اړه باندې د یوازي دریز نیولو قدم خي. مونږ باید خوشبینه اوسو ان شاء الله چې ټول راتلو کې
دا افغان حکومت اجرایه ریاست دا یو د شایي تر ادا پرې دا موضوع بولي.
دا یو سند دی د امریکا حکومت په مشوره باندې جوړ شوی دی. مخکې دین چې دا عمل ته وړاندې شي د افغانستان د حکومت نظر به پکې اغوستل کیږي. ول د افغانستان د حکومت نمو هله داده دی افغان په صفت باندې چې هر خبرې ته منفي نکاس ورنکي، هر خبره سیاسي نکي، هر خبرې ته انتظار وباسي چې نتایج چي دي. که دوی پکې د قانون په لحاظ منطق په لحاظ باندې هیر شوي، دوی د غږ پورته کولو حق لري، مګر دا چې دوی په هر مسله کې د خپل شخصي غوښتنو په فکر کې اوسي نه دا چې ملت غوښتنې ترجیح ورکړي.
تاسې په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو کتونکو انتظار خادم سره سما د همکار اجمل تورمان مرکار وې ده.
اور دن کو تھا زما درون خرین دا پختنو دا نو کل تو خوشالی بل د کتاب تاسو یاد اونا او کرنه زه خو چون مشال ریډیو سرکار کوم او دا د نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري نو دا څه خو نشي کېدای چې هغه راته ډېر ګران هم ډېر واره مې دی او ګلورین بچا نومېږي نو هغه زه ګورم چې
د ازادي راډیو پر وپاڼه به تاسو کولای شئ چې له هارون پاچا سره زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ځانګړې ویډیویي مرکه واوري. دا مرکه ډېر په زړه پورې ده. د هارون پاچا پر هنري ژوند، د هغه پر شخصي ژوند په دې مرکه کې خبرې سوې دي. نو که د کتو او اورېدو علاقه لري زموږ وبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو کونړ ته. زموږ همکار له کونړه په یو رپورټ کې وایي چې هلته خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستاني روپۍ یا کلدارې پر ځای د افغانۍ د رواجولو او په مارکیټونو کې د افغانۍ څخه د استفادې د زیاتولو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر خلک د دې څخه ستونزې لري چې د کونړ په ډېرو مارکیټونو کې پر افغانۍ باندې کاروبار ستونزمن دی او حتی خلکو ته یې اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي. د دې رپورټ په سر واورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه. که مخفل ماش چکل مونږ واخلو د کلدار د واده توفیر راته نه کوي، یو په دوه راته به تبې حساب یې راته سره پانو وي سره دکاندارانو وي خو دغه نه خبره چې کلدار بند شه دا غوړی شروع شه دا ټول په ځمند لپاره فائدہ نه خبره وي. لازم موږ ملي هویت چې موږ خپل ځان خپل مالک.
دوی وای حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډېرې د افغانیو او پاکستانیو کلدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلداره ورکړي. خو هټیوال بیا وایي له کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نخه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زارف الله يم دلته په آزاد آباد ښار کې دکانداري مونږ هو کلداري ماخلو افغاني ماخلو مونږ غواړو چې افغاني مروج شي او کلدار ختم شي. افغاني د افغانستان خپل روپی ده په کلدارو نيز جوړيږي. کلدار د پاکستان روپی ده د دوی سپک ده. افغاني درنه روپی ده او خطرمن روپی ده باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو مونږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته بسل افغاني ورکو او دکاندار هیڅ سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوي دکاندار حکومت ته خجورو ده.
خو خلک بیا وایي مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړې. کونړ د افغانستان یو ولایت دی خو که څوک ورڅخه د یو شي د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستانیو کلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغاني کړي نو ورسره به زیات خلک په افغانیو راکړي ورکړې ته وهڅول شي. صرافان وایي کوم کسان چې په پاکستانیو کلدارو راکړه ورکړه کوي او یا یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زموږ ملي هویت دی. ملي روپۍ هم د زموږ خپل موږ د کلدارو نه قید راغلي چې کالداری د سره پرتی کالدار ورسته بلی سپکی نو مونږ ته تاوان دی. وو که افغانۍ پرتی نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکو مونږ چې د افغانۍ علماتی کو بیا چې کالدار سپکه شي مونږ تاوان ان کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا اخیستونکي وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې هر څه باید په افغانیو باندې وي. تبلیغ هم روان دی او کله کله گذري نظارت په بازار باندې کوو او په مرز کې هم نن کېدای شي موږ ټیم ولیږو او جدي څارنه ورباندې.
خو خلک وایي حکومتي مسؤلین تل د افغانیو دود کولو او پاکستانیو کلدارو د بندولو دپاره د کمیسونونو جوړولو خبرې کوي خو په عمل کې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره افغانۍ په بازار کې دود شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورته نړیوالې مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغو خبرو کې د ستراتیژیک شراکت او د هند د پاسفیک سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو باندې بحث شوی دی. افغانستان هم د دوی په خبرو کې یاد شوی دی. جزئیات به یې نوري اسنوري وړاندې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ټرمپ او مودي پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ټرمپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ او مودي د هند پاسفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ولسمشر ټرمپ له مودي سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي. خو د ټرمپ د
دې خبرې ته رسنیو ډېر پام واړاو چې ویلي وو مودي ورته تل دا خبرې کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دغه کتابتون چې مودي یې خبره کوي ارزښت یې په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغې خبرې په غبرګون کې ویلي دي چې دې هېواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې $3 میلیارد پانګونه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو به بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوي. نو د ټول تر ویدو لپاره را سره ملګری اوسئ. د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې تاسو د ازادي راډیو د خبرونه ته پیغامونه راستولای سي. موږ به په 2 ثانیو کې تاسو د پیغامونه خبرو موضوع بداوي چې تاسو په سیمو کې واو رسوي ده او کوا ورسوي ده. تاسو سره کوم فکر کوئ؟ آیا ستونزې درته جوړې کړي دي؟ هوا صافه کړی ده او تاسو ورته خوشاله یاست. ملالی بشیر ده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست ښار کې په 14 کې 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د رد شوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم چنسب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل شوي دي. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اروزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرنی سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری غیر ضروری دي.
اوس هم واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د والیبال د ملي لوبې د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې غزنی خوست تماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د غزنی ولایت د والیبال لوبډلې 3-1 په وړاندې د خوست ولایت د والیبال لوبډلې تماتې ورکړه. د ښاغلی صادق خبره د والیبال د ملي لوبډلې په اتم پړاو ټاکنیزو سیالیو کې له 14 ولایتونو نه 60 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د جدي میاشتې له 15 نیټې راهیسې په کابل کې پیل شوې د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکو او یو شمېر لوبغاړو د افغانستان له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې په دغه فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو د تورونو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه چارې د دوی په فعالیتونو او کارونو ناوړه اغېز کړی دی او دغه موضوع باید ژر سپین شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې تر راپور خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغو اداو د څېړلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلونو دندې ځنډولي او دوی ممنوع الخروج اعلان کړی دي. او د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې ایرانۍ فوټبال لوبډلې یمن ته سخته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې ایرانی لوبغاړو 15 ځلې د یمن د ګول دروازه خلاصه کړه خو یمنی لوبغاړي په ګول کولو بریالي نه شول او لوبه یې 15-0 پر وړاندې بایلوده. د آسیا د فوټبال جام 18 پړاو سیالۍ د 24 آسیایي لوبډلو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. دغه سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15 پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به روانې وي.